السلام علیکم لاس پچیشوی احمد شی بریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په پکتیکا کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د لشتر لشتر شل ماشومانو پر وشل کېدو سخت خپګان څرګند کړی دی. د جنوبی آسیا لپاره د یونیسف مشر سانجی ویجی سکیرا پرون پر خپل ایکس پاڼه د غم راځي څرګنده کړې او لیکلي دي چې ماشومان باید په نقشه نسی. د پاکستان حکومت پرون د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سېشنبې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي په دغو حملو کې 150 کسان وژل شوي، 6 تنه نور ټپیان دي او د پیښو قربانیان له وزیرستانونو کډه شوي کسان وو. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د باوري راپورونو له مخې په دغو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل شوي دي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سینګ چې په هند کې د مهمو اقتصادي اصلاحاتو معمار ګڼل کېده د 22 کلونو په عمر مړ شو. هند نن د منموهن سینګ د مړینې له امله ورځنی ملي ماتم اعلان کړ. د هند طبي علومو انسټیټیوټ په یو بیان کې ویلي چې سنگ ناڅاپه د پنجشنبې پر ماښام بې هوښه شو، بیا روغتون ته یوړل شو او د شپې پر 9 بجو او 15 دقیقو یې د مرګ خبر خپور شو. منموهن سنگ د 2004 او 2014 کلونو ترمنځ د دوو پرله پسې دورو لپاره د هند صدر اعظم و. د هند اوسنی صدر اعظم نریندرا مودي منموهن سنگ د هند یو له تر ټولو غوره مشرانو بللی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د ایکسپانډ په یو پیغام کې لیکلي چې ان خپل یو تر ټولو نامتو زوی له لاسه ورکړ. پخوانی افغان ولسمشر د سنگ له کورنۍ د هند له حکومت او خلکو سره خپل شوره خواخوږي څرګنده کړې ده. منموهن سنگ په 2011 کال کې کابل ته سفر کړی و. ټاکل شوی ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان راتلونکې میاشت روسیې ته سفر وکړي. د ایران او روسیې رسنیو پرون د دې سفر خبر ورکړ. د ایران تسنیم واشنگتن په ماسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی په وینا لیکلی دی چې پزشکیان به د جنوري په 18 روسیې ته ولاړ شي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو توافق لیک لاسلیک کړي. پر ایران او روسیې لویدیځ سخت اقتصادي بندیزونه لګولي دي او په روسیو کلونو کې دغو دواړو هیوادونو په خپلو کې همکاري زیاتې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای د سلواکیا صدر اعظم رابرټ فیسو څرګنده کړې ده چې هیواد د ماسکو او کیف ترمنځ د اوکراین د جګړې په اړه د سولې احتمالي خبرو ته زمینه برابروي. پوتین پرون رسنیو ته وویل چې فیسو له ده سره په خپلو وروستیو خبرو کې ورته ویلي دي که چیرته خبرې وشي نو خوښ به وي چې سلواکیا یې کوربه نه وي. د پوتین ډېر وړاندیزونه تر اوسه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ته د منلو نه ښکاري. د 2022 کال را پدیخوا چې روسیې پر اوکران غیر مواجه برید پیل کړی، فیسو د اروپا له ګوتو پشمیرو مشرانو څخه دی چې له پوتین سره یې خپله دوستي ساتلې ده. دا دوستي د دې سبب شوې ده چې زلنسکي او د لویدیځ ګڼ مشران د سلواکیا پر صدر اعظم انتقاد وکړي. د زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ نن د ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده. پرون د زیمبابوې لوبډلې د څلور لوبغاړو په سوځېدو 330 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري علاوه محمد غسنفر دوې وکټې او نوید چتران او ظاهر خان یوه وکټه اخیستې ده. دا 5 ورځنۍ لوبه د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې شروع شوې ده. افغان لوبډلې د زیمبابوې له ټیم څخه د دې سفر په ترڅ کې د 350 ورونو او 300 ورونو لړۍ ګټلې دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوی ټیسټ لوبې وشي چې دوهمه یې د جدې په 14 پیل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان میلادي کال کې چې یو څو ورځې پاتې دي د رسنیو د ازادۍ ځپل په شدت سره روانو. د دغه بنسټ په وینا د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونې زیاتې وي. دغه مرکز په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او خبریالانو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. تر دې مخکې د بیپولي خبریالانو د بنسټ وی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له لوري د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو پیښې زیات شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خبريالانو د یو بنسټ راپور ښیي چې په 2024 میلادي کال کې چې ختمېدو ته یو څو ورځې پاتې دي، په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو د سرغړونو 101 پېښې ثبت شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په راپور کې راغلي چې په دغو مواردو کې د طالبانو د محدودیتونو د نری آیت په تور د رسنیو د فعالیت د بندولو 14 پېښې او د خبريالانو د نیولو لسګونه موارد ثبت شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د بهرنیو اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سومیې ولیزاده تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان خبريالانو او رسنیو ته 2024 میلادي کال تر ټولو بد و.
روند سرکوب آزادی رسانه
در رسانه د آزادی د ځپلو بهیر په شدت ګړندی شوی دی. د غشمیر المخ چې موږ ترلاسه کړي په افغانستان کې د خبریالانو او داخلي رسنیو له حقونو څخه د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله 8 سلنه زیات شوي او 50 خبریالان نیول شوي دي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور سراغلی چې د نیول سویو خبریالانو له ډلې لږ تر لږه 15 تنه له 2 تر 5 کلونو بند محکوم شوي دي. د راپور په یوه برخه کې راغلی چې په 2024 میلادي کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له خپرېدو سره د ډول ډول مطبوعاتي دستورالعملونو خپرېدو د رسنیو د ازادۍ ځپل تازه او پیچلې مرحلې ته داخل کړي دي. طالبانو د دغه نوي قانون له مخې د افغانستان په څو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د تصاویرو خپرول منع کړي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په وینا طالبانو په 2024 میلادي کال کې رسنیو ته اووه تازه دستورالعملونه ابلاغ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تېره میاشت په یو راپور کې ویلي و چې د طالبانو په 3 کلنه واکمنۍ کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکوونکو له بشري حقونو د سرغړونو 324 پیښې مستندې کړي دي. دوی نامه د راپور له مخې دغه پیښې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې له 15 د 2024 میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 30 پورې دي، چې په هغو کې د خپل سرو نیونو 225 موارد، د شکنجې او ناوړه چلند 130 پیښې او د ګواښلو 15 موارد شامل وو. په همدې حال کې په پاریس کې د بې پولي خبريالانو د بنسټ د جنوبي آسیا د برخې مسؤلې سیلیا مرسیر ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو ځپل زیات کړی دي.
په تېرو 3 کلونو کې د افغان خبريالانو ټاکول په پرلپسې ډول زیات شوي او د رسنیو ازادي په 2023 کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېده. د طالبانو رژیم خبريالان په نښه کړي، د هغوی د نیولو تر محاکمې مخکې د توقیف شمیر 3 برابره زیات کړی دی. د طالبانو حکومت په ناسمو پلمو خبريالان د مجرمانو په څېر نیولي او زندانی کړي دي. موږ د هغو قوانینو او مقرراتو د زیاتوالي شاهدان یو چې له مخې د افغان خبريالانو د کار شرایط له خرابوي او سانسور
د طالبانو د یو تازه دستورالعمل له مخې چې د 2024 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې رسنیو ته لیږلې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول او د رسنیو لخوا د طالبانو حکومت د قوانینو او پالیسیو نقد کول منع شوي دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د دغه امر له مخې رسنۍ نسي کولی له هغو کسانو سره خبرې وکړي چې د طالبانو حکومت لخوا تایید شوي نه وي. طالبانو لا د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه راپور په باب څه نه دي ویلي، خو پخوا یې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې رسنۍ آزادې دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمانداني د 2024 میلادي کال په فبروري میاشت کې له رسنیو سره د ښځو هر ډول ټلیفوني تماسونه منع کړل. طالبانو تر دې مخکې د هلمند ولایت په محلي رسنیو کې د ښځو د غږ خپرېدل منع کړي وو. د جمهوریت په کلونو کې د افغانستان یوه د پام وړ لاسته راوړنه په دغه هیواد کې د بېشمېره آزاد رسنیو فعالیت وو. خبريالان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د طالبانو حکومت په بېلابېلو پلمو په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د آزادانه فعالیت مخه نیولې ده.
نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی ته شرغلاست. زمل علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې کورسونو ته له تګ څخه منع کړې. د یوه نوي راپور له مخې چې د اکپس ادارې خپور کړی دی، د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو مستقیم اغېز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډېری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف شدی دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د ښځو د حقونو فعالانی آغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنی دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
اول زموږ پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډېر خراب سو، خو له دې وروسته زه د انګلیسي ژبې د زده کړې لپاره کورس ته تلم. یو څه مې وضعیت ورسره ښه سوی و، خو پرون موږ ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې نور کورس بند دی، تاسو نور مه راځئ. زما په ګډون ټولو نجونو زړل. دا د زده کړو په برخه کې زموږ وروستۍ هیله وه او دا هم زموږ پر وړاندې وتړل شو.
د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس،
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړه وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل شي، ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پریکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي، بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغېز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنځونو باندې دې ته اثر دا چې دي مایسه کېږي، خپل ځان نه یو نو کرکه پیدا کوي. هم په ټولنه باندې اثر دا په دې دي باندې کله چې دي کارونه کې دي احتیاج دي یو بل چا پورې تړلې دي او دي خپل په خپلو پښو ولاړې نه دي. کله چې دې ټولنې نیمه برخه چې هغه خویندې دي خلچ کړی شي نو طبیعي ده چې اقتصادي پرمختګ کې د هېواد په ساتنه دا تاوان ده. سیاسي اغېزې موږ تاسې وینو خو د خویندو په مخ باندې د
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې څه موده مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره میلمنی د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکي او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل شوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل، لومړی پښتنه بس تاسو څخه وکم، لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له ورستیو بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. ستاسو په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره ضرر رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان، تاسو درنه میلمانه ته دا خو ډیر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کیږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولی شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې پوه دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه هم داسې شاته پاتې دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي نه پوهه پاتې سي او نشي کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوای چې تاسو تعلیم وکړئ د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شي، د دې معنی چیرې چې هر انسان کاغذ شوی کاغذ سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره و، اما لکه موږ ورځنه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغه مخې ته راوړي او را بندیزونه په کوم اساس باندې چې لګولای هغه نه حقیقت اسلام سره کم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په وروستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. ستاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لویه ضربه ده؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنې میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې د درې کلونو زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی. دا بار بار دو مسله باندې خبرې شوي، هو بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلې ده خبرې، نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصولو کې نه په اسلامي حصولو کې نه په غیر اسلامي حصولو کې دا سی یو روان دي. تاسو کوم نړۍ یو د سیمې هیوادونو ته متوجه شي، هیڅ داسې هیواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه. دا د دوه خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې میلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دې باندې ډېر تاکید کړی دی چې یو نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بهره کوي، واضح خبره ده چې هغه یوه مور د راتلونکي کې او اوس یوه مور د جنګي مورانې د ایران. نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي بنیادي تداب جوړي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته یو سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي، ټولنه څومره تاثیر ګذاره ده دغو سالم اولاد د شتون، او کله چې هغه د هېواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل خسرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو، او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په هر زر تر زره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي، او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، د اجتماعي لحاظ ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ د اوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پېړیو پېړیو په شا ولاړو، نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، څوکه هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هېواد نرو ښځې تلاش کړی دی چې خپل هېواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسېږي چې په هغو کې د هغو هېواد وګړي په آسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نرو ښځې دواړه لاس ته یو کیوي، او د هېواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه، یا په جنګ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه وه لګېدله. نن زه د خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیته چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو، د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي، او نه غواړي هغه کسان چې افغانستان د نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت نه، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغه وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهی کړل، د قومونو په کټ کې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کټ کې جنګ جوړ کړل. افغانان د ژبې په نامه، د پښتو، د فارسي، د تاجکو، د پښتو، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول، دی کې بریالي نه شول. بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان نان چې نیمه ټولنه دی په کور باندې وانه کړه، او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سولې او د ثبات بی بهره کړه، په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې په افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې تاسو وینئ چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو، اما بیا هم د ما خواهش دا دی چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې دی، په د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، دوی لاسونه سره یو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یو غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر هر په افغانستان کې خو د تشکیلات ډېر سخت دي چې کار وکړه، اما د افغانستان بهر تاسو هم شاهدان دی د ژورنالستانو په صفت باندې چې په هر هېواد کې، په هر کنج کنار د دنیا کې ټولنې جوړې دي، ائتلافونه جوړ دي، ګوندونه. جالبه ده چې په افغانستان کې هېڅ قانون نشته دی، او په بل هېواد کې هم چې څومره دی اجازه دو لري، خو لري چې دی فعالیت وکړه که اصول د دموکراسي دي، اما راجستر په حق خونه لري، حتی ګوندونه دی جوړ کړي دي. ولې دا افغانستان خلک د اوسني غټ خطر چې د افغانستان د تباهۍ لپاره ډېر غټ پلان به اوس په عملي کېدو کې دی، دوی ولې نشته یو کېدای شي. موږ وینو په نړۍ کې هېوادونه چې وګړي یې څه رقم د یوه ناخوالو په مقابل کې ودري، اما د افغانستان خلک اوس هم یو کېدلی نه شي. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیه نه او که د کار نه په کور کې نه ول کېږي، دا تصور د افغانستان به خصوص مدینه طبقه نه کا چې دا د یو عادی مسله معلومه شي ځکه افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه ده دوی که شک نشته چې هلته به د ډېر پیاوړې کورنۍ چې ځان دیموکراتان بولي ځان په همده بولي بیا هم په شکل چې باید نری ښځو ته ارزښت لري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که د نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی وو موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی دلته اوس په و باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان صحیح نه شي د مسلې ته د نه ځواب نه کاغذ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی چې به هر تاریخ ته به جواب کوي
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو واوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د شوزو د ټولنې څخه حسول یوازې شوزو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کی زه ستاسو پام وغه راپورته اړوم د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ست خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاو انجونو ته د اگزیټ د ازموینه اجازه ورنکړل بیا هم شذینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټرانی سی او د ټیپ په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي ستاسو په نظر دا پریکړه د شذو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي اسانتیاوي رامسته سي خو بیرته بیا پر شذو باندې په خپل بندیز لګولې دي
او ګوري لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس دا سو مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یو واځي پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربان ده او کومکونه مرته کوي اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع کړ او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړ دوی ته هم معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان چې کوم دی هغه تقریبا نه او یا فیصد نه هم زیات شوی دی شوزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځي البته د خستانه د ته معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږ بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر الته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي ډیر خلک داسي دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکه شهیدان کیږي ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي دوی په شوزو باندې د فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابله کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي د هغې مقابله کې قانونونه غواړي چې پاس کړي یورپین پارلمنت. دوی ډېر زر به دوی باندې قانوني اقدامات به کوي د هغه د نتیجې د وجې یا د هغې د ځواب دپاره طالبان دا اقدام وکړو چې کوم نرسونه چې دي افغانان، کوم ښځینه ډاکتران چې دي هغوی باندې بندیز ولګوي. یعنی دا هغه آخري د دوی زور و چې غواړي دا رقم وښایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقص نه رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي، د هغې هغه کور سیختان که د هغې خاوند دي، هغه مجبور ده چې کار روزګار ونه کړي، مجبور ده چې خپل هغه مېرمن په بل ملک ته ویسي، مسافر شي، مهاجر شي، خوږ سي او ګر سي، هم روحي د نګانه او هم اقتصادي د باندې ځان زخمي کړي. نو دا خو پوره زمونږ هغه افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه یې ټول دوی فالج کړی ده، فالج شوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډېر پوهه کوي، صرف دې د پاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوړي خپل هغه مقاصد چې کوم دي، چې ټولو ته واضح خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې ده چې ننه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي، او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپېژندلی شي. او دوی د هماغه د پاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګوي تر څو خپل مقاصدو ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینې خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لال ګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لعمله ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویلي دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15 یا 16 زر افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښې وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی یو اوسیدونکو علاءالدین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویلي د چیر روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځي وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د ښځینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترین سوي او په زده کړو سمبال ښځینه سټاف یا ښځینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
ډېر اساسي بنیادي سوال دی چې د هر انسان سره دا پیدا کیږي چې په نورو ښځو تعلق لري، په دواړو پورې تعلق لري. اوسنی وزن چې په افغانستان کې حاکم ده که راشو لږ شاته ولاړ شو، کله چې جنګونه وو په هغو سیمو کې چې جنګ ډېر وو د دو پرابلمو څخه وخته ډېر هغه مخامخ وو او تلاش با د وخت نظامونو دوته کار چې په رقم وکړلی شي یو ټیم او محل ته دی حداقلا چې دښمن صدمه ورته ونرسوي حداقلا نو ځای په ځای کاه او خلکو ته کومک وکړه. موږ چې دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل وکړو ښځې تربیه کي او د لرو پرتو سیمو ته به حتماً موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې شکو نو راغله لطف دو سوال ځواب کړم وګوریا چې اوس که د زه خو د افغانستان دننه نه یم چې زه پرې وپوهیم چې څومره هلته څه خبر ده خو که هر څو سوله وي پکې که هر څو قراري وي پکې چې یو غریبه کورنۍ چې په هغو کې یې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې حداقل اندازه 4000 یا 3000 یا 2000 یا کمو زیاتو کرایه ده په لاس راوړي چې دی ولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ سره مخامخ کېږي نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی خارج کې دي چې تابن دي که نور نوي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې هغه یې خور لري مور لري ښځه لري هغه خپل مریض سره قن کوي ټول خو یې داسې نه دي چې د یوه سره ټول لوته ده امکانات برابر دي دی به ټول د خپلې مېرمنې لورانې او خورانې د بل ملک ته تداوي کوي د دو بدبختۍ څخه خو دی هم لاس ګریوان دي دا بدبختي خود دې هم ګریوان ته لاس اچولای دی نو دا واضح خبره ده چې دا یو ډېر غټ خطر دی بار بار ویل چې ډېر غټ خطر دی من چې د دوی چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعه ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دوه لارې نه نور هم صدمه ویني ام که تاسو ګټه کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجکی په کورنۍ کې ته حالت مخه ترسي څومره د رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کیږي هغه یو متل هغه دا چې وژنه چې وینه یې ونه سيتي نن هغه رقم وژل کیږي په رواني حالتونه اخته کیږي ټولنه شاته ما شاتی غته صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر وخت کې لري دا کومه سره شوې چې دا د سعید نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې توا درې دی خارجي او په رسمیت و پیژنه دو که خو شک نشته دا خبر خو سعید راشي بیخنه به سعید اما دا بدبخت دومره فکر نکار چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د دا مرز چې زنی نارینه تا وروسته نشم دا پا کور که مرکی دا د بین چی دا د ما کور تا تومره صدمه دا که یا دا دوازه خبر دا چې دیتا که دا ارزت نلیری یو انا وی بلا خور و مورو مرت ارزت نلیری کزا مرت ارزت نلیری میرمانی عدف میدهیم نو دیتا خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساب ده افغانستان ده دیر غد خطر ده دیر غد خطر ده دیر نخال لورست تربل زیادی لورست تربل بزیاد این شید بیاویم چه دو که ده افغانستان ده دخمنان و دیر غد لاس ده یه ده هر لحاظ موده خود ده افغانستان خلق بینو چه روانن هیچو که پا به هر که دی که ده کردنه ندی روانی حالتونه یه جور ندی نو پس دو به در چمر نور پروانی حالتون رو به آخته کیم. چمر صدمه به افغانستان خلق نور رو وینی او چمر به افغانستان صدمه وینی او ده لیوان و داله بگردی حالتا. او رست بله به حالتا ده غلی مسئله، ده ترور مسئله، ده قتل مسئله. ده واضح خبر ده چه کلپی یو طولنه که نخوال منستراغ لیلی او فقط لمن و غره ولا فقط تغار وګړو او هلته ډیره تبایي مایت ترلاسه شي یعنی زه ات الفاظ دو تنه لارم چې زه سره کوم الفاظ دو ته بیان کوم چې څومره خطر دی څومره نو خال سمخ دی خو هغه نه چا خبره وي تشلاص د ما دښمنه نن بنو مجبور زه د وی مور په صفات دی لور په صفات دی خو په صفات زده یو مثال ته کوم چې مو د تشلاف یو د دوه یو غش ناورین په مقابل کې تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه وي نظامونه چې ولا د نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه داسې لاس سره ولی شي موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي. نو زه هیڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته وویل چې تر بل امر پوري باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت وی بلې اوسیدونکي هم ویل دي چې شذې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولای سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولای سي. ستاسو څخه به زما بله پوښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یوه حل لاره و دغې ستونزې ته راپیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانیستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکښې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لاره یې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. مونږ او تاسو ټول ستونزو په باره همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې به څه وي کله چې ښځه بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زمونږ ښځو ته، اما حل لارې په باره مونږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلار چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید مونږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده، هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته بیسي. اول باید مونږ او تاسو په دې پوهیږو هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاستمداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبې مسایلو په باره یا د سمتی یا فرقی فکرونو نه باید اول وزو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کېږي دا باید مخې ته کړو. صرف په دې چې زه رئیسم مثلا دلته انټرویو ورکم، خبرې وکړمه، یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتې، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانی وکړي، که غواړي په افغانستان کې پاتې شي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسی بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حالا ردا ده چې خپل افغانان باید په دې پوه سي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما خزینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما خزینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضی د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه ته ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووښې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې، چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په ممبر کې ملا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارس کې چې الکان وي هغوی ته دا برین واش کېږي، نو موږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دا دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
غلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکی را سره دی، اول به دوی راواخلو، بیا به غلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. لا دی وکړي روغ جوړ بس خورجانې.
ډیره مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه الله دې خوشحاله کړم علي بشیر خور، ډیر خوشحاله سلم چې پاس له ډیر مودې مستاجه واورې دي. زه ستاسو نشانه اوریدونکی عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. خورجانې، اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د طب په برخه کې د خوند ته زمینه برابره کړي، خورجانې چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور د درناوی ورته لرم، په ډیر درنښت ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، د حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت بیا دغه تلاشه زمینه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکې باندې کوي، تر دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر سي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپل ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي، په اکثر ولسوالیو کې موږ ولسوالي هم خورجانې کلینیکونه لري، خو د نیکه مرغه دوې دانې مسلکي باجانې په کښې کې دي چې الحمدلله تقریبا دغه زموږ روغتون ته خورجانې د 30,000 څخه نیولې، د 50,000 کورنیو څخه ګرد دغه یوه روغتون ته راځي خورجانې چې درملنه یې کېږي. خو موږ د حکومت څخه ملالی بشیر خور دغه یوه غوښتنه کوو چې دغه لږ دي، پر 30,000 کوره باندې دوې باجانې مسلکي باجانې لږ دي، ځکه خورګانې دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان موږ لیدلي دي چې مثال دغه دولتي کلینیکو څخه ځي باره دغه نور کلینیکو ته خورګانې یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بیوزلو کورنۍ په واسه نه ده پوره. نو موږ د حکومت څخه خورګانې په درنښت دا غوښتنه کوو چې کومه خور مثال دی وي چې بې حجابه زیرو دغه ته پوهنتون ته خورګانې هغه ښځه دي په درو وهل چې د دې دغه نه مراتي خورګانې هغه دي ګر چې پر ټولو خوندې محدودیتونه نه لګوي کېږي ځکه د افغانستان د خورګانې لکه تاسو په راپور کې اشاره وته وکړه موږ د پدیدالې د خورګانې چې زمينه مثال د خبرو د غوته ډېر دی نه برابر کړي بعد برابر خوندې دغه
ډېره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوه او خپل نظر مو راسره شریک کړئ. ستاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکړم. اغلی نظامي تاسو د اتل صاحب خبرې واورېدلې. ده وویل چې ځینې وختونه چې ښځې پر د طالبانو پر حکومت باندې سختې نیوکې کوي یا انتقاد ورباندې کوي دا کېدای سي د دې لامل سي چې طالبان نور هم بندیزونه زیات کړي. آیا ستاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د ښځو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی که ښځې په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو بندیز رامنځته کړی دی؟ یعنی آیا د ښځو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې؟ ځکه موږ ولیدل چې یعنی ښځو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز وسه سو سرچپنه. ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې.
ډېر زیاته مننه. زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم. مننه کوم ته کومم یو شی چې کوم وو انتقاد پذیره نه پرمختګ نه شو کړلی هو سالم انتقاد دی. دا غلط انتقاد نه دی. دی په خپل کور کې مور لري خور لري لور لري بلاخره دغه هو څه دی چې په زور دی لس کورنۍ دي چې زوري نه رسي چې نظره افغانۍ ډاکټر ته فیس ورکا. نو تاسو دغه ټکي ته متوجه اوسئ ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی. که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي پس دو ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم. د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث د افغانستان د خلکو او د منحیث د افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو. د یو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو. یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشد ضرورت سره کورنۍ ورته لري نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن ا به د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي. ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدریس کیږي. دا کوم دی په دوه شکل په نړیوال فشار نشي اچولی. راشه کوم دغه څه چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی داس نړیوال هم خپل هدفونه لري ستراتیژیان لري چې هغه په هر شکل وي خپل ستراتیژي هدف عملي کولی شي. اده تا د نورو د څه پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده. نن په افغانستان د بهر ټول غرج کړی دی. دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول د تاسو پروګرام نور بس دی وګوري بار بار موږ تاسو په دغه مسله باندې غږیږي خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دا واري. نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي نه کې هغه خپل هدف لیدي د تا وطن دی ته پی او کار دی پی. نو ولې موږ په خپله صبر اخیستی خپلې پښې تمسیخ کړی دی او خپله پښه په صبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې وي. موږ خپله ځان په ګوندو هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته که دی رښتیا افغان دی او که نه دی، نو د نورو مسائل مخې ته وړي، د افغانستان دښمنانو نو پلانونه مخې ته وړي، ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانه دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړتی چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر وځي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غر جګي وي، مجبورې دي ته وروره زه د تانه سوال کوم، دا د تا په کلي کې د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سرپرسته د کورنۍ ده، هغو ته ډوډۍ څه کورکوي چې دروازه د کار او د مسب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوئ، یا تحلیل ونه کوئ چې ولې انتقاد کوي. انتقاد وړ دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قرنونه قرنونه شاته.
بله، ډیره مننه اغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریده. د دې خبرونه وختم نور پای ته رسید. د خپل دواړو ملمنو اغلی وژمه سایل او اغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سر گے پرانی دیورا نئی کبھی مڑے سر گے ساد دل تمیز رکھے گی صبرېږي دا ماشوم نه صبرېږي ستا د مخلې دو پسې اوښکې مې روان دي تا پسې شلې دلې مې ګرېوان دی ورک رانه په تورو شپو کې ځان دی پیغلے ستا دوے سترگے پرانی دی ورانے کبھی مڑے سترگے او